سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وايي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 45 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي د دې رسنۍ د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ په زر هاو مواشي هم له منځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا سره پرونه پاروستي ورختونه کې د مرشو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه خوده لیو د طالبان تر کنټرول لاندې د هاو پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توند بارانونو او بادونو د سیلابونو دراوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو لکبل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیر دوه ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله دولس کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ 2 مشال راډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه تنه مړه شوي دي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي دغه خبره په سمه کله هم د روختونه لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امرس رسول هڅه پیل کړي د فیسبوک خبره د خبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو له کبله 15 سیلانیان بند پاتې او جوز مال خوندې ځایونو ته انتقال شوی د خبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت درغورزیدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی وو تر دې وړاندې د روان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتون له کبله څلور تنه مړه او نه تنه نور ټپیان وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري خزې د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې خزې چې له ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړوري خزو د جایزې د مارچ میاشتې په څلورمه په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد نوموړی میرمن جلی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغه خوځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاریخواله سره مخ شوی وي وړاندې راغلی میرمن یعقوبی او خواندې په 2008 کال کې د کملی دو کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او له ایران څخه د میرمن بلوڅ سربیره لس نورې ښځې له بنگلاديش بیلاروس بوسنیا هرزګوینا برما کیوا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو وزارت د زړور خزې جایزې ټونکو اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلی ښکته کوله د احمدیار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتل پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلی ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو چې څو تنکی ځوانان ورغله او هڅه وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي یو د شکلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخښنې سره پروند مارچ اوله په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمن حسی یا خیانو د یو توغندې د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د حکومتانو په حواله راپور کړی چې ته مواد توغندې و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي ورسله هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړۍ له خطر سره مخ دنو په راتو غندې برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په ستر سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړۍ بریدونه کوي د حسیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته اړولي په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوې دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړي. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ مات یا لیلنډ څخه وه علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم دپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینهوالو نظرونه هم راخیستي دي چې دوی د دغې ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب مشتملتیا مغاړه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي رازو د خبرونه نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اورې بارانونو سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وايي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لک تر لږ شل کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونه کورونو د نړیدو او زرګونه څارویو د لمنځتلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسو اکرام الله اکرام ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12 نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړ شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولی نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسان هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د واما ولسوالۍ نه 19 تر مرکز پوری ترافیکي لار قطعي بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی او چنان همداسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ پسلونه ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د داني غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسوی گزشته شتا
لتیری شپیرا هیڅ سخت واور شروع ده د خلکو زیات مالونه مړ شوی دي اند یو کس اتیا څاروي مړ شوی دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
حالتي مردان سو از بین رفتن است
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاته وي داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینج د دې غوښتنې په هرکلی سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي د شنبههی ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د دې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اورد کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې ښاغلی بینټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید له امله له قانوني لارې محکمې ته راوړل شي
هم مهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت قربانیو او سرښندنو پایله ده د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالي او روحي مسؤلیت لري څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي
او توجه به روز جهان
د بشری حقوقو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقوقو ته ارزښت ورکوي د خصو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته د توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړي توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شو او د یاد خوځښت معلوماتو لمخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلې دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي پر لپسې مات وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېر ورځ له ایرلند په ټست یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلند لومړنۍ بریا وه چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د ننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو را څرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترونه ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنۍ شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
نخ کاری ده زکه دیو ټیسټ ټیم د پاره کم از کم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبي طبیعت سدوی څنګه لوب کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې مون کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سدی ډیری نظر انداز شوی وی.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځینو نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو، او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه سی ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید د ریګې په پوی کټ باندې کرا. خلاصه یو ګدا د سی خو موږ لري کوم سیالي دي ټیسټ کړي دي دو مداد سی راشد خان نشتون دی، امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسیداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو موږ پښتنه ځواب نکړې خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په وروستیو شیبو کې وایي دي د ویلو د افغانستان به خپل بل لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یا د لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځي وزیر مسؤلین د هم منی وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غږونو پیلېږي.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکي فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنی داسې نه وي چې پرله پسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی همداراز ودانۍ دی تر څنګه چې دی د لوبغالی دی د دغه شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډیر مهم دی. زموږ هیله همدا ده چې د دې مکتب موسسین یا همداراز دولت نه چې په دغه کومو نیمګړو برخو کې چې کمې دي دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېری ښوونځي له دې امله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمون د کابل مکاتب یو ارزیابي کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی نو ټول ودانی چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلې نویدې کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تېر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصر په څنګ چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوچ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوچ قوم د مارچ میاشتې 2 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، د بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالی اغونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوز قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې د 20 سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونمول شو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله داشه د ازاده رادیو سما د پیغام نشر کړي موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیره زیاته توجه وکړي د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای که سم دی چې هغه پخوانه فیصل شوی دی د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی هغه به بیا هم پیسې لګي چې د پټې اخیستې دوی شکو دی کنه ښکاره ښکاره اخلي اله داشه تاسو ما پیغام نشر شي
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کی پیورو رسمزو پی رسالی کے دا تیری چرشنبی فورت دا امر بالمعرف او نهر منکر دلی طالبانو لنیش نرزوانانو سب زور زیادتای وکاوی زکا غوجر خریدی دی او وحل و دبولی هم وارکول او رست هم دا دی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخری البته دا سکار دا سی جره رشول پی استان کی شرعی کار دا خدا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د تر جبریات فاته نو زمردغه پیغام دی ورسې لوړ مقامات سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه واحد الله وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر رسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو او کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په یو شمېر ولایتونو کې د تېرو درې ورځو ورښتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفات تر څنګ په زرهاو مواشي هم له منځه وړي. د طالبان د حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې دولت وزارت بیا تر پرونه وروستیو ورښتونو کې د مړو کسانو شمېره څه او د ټپیانو دوه ښودلی و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او د سالنګونو کې د درنې واورې او توندو بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تېرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند نن مشال لاړې ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا سوات کې بیا د مارچ تر 9 مینټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو غوښتنه هم شوې ده. په بخښنې سره امر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړورې ښځې د جایزې له 12 ګټونکو څخه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د جایزې د مارچ په 14 نیټه ترلاسه کړي. د ایران څخه فریبا بلوچ دغه جایزه ترلاسه کړې ده. همدارنګه له دې سربیره د لسو نور هیوادونو چې له ډلې یې بنګلاديش، بیلاروس، برما، کیوبا، اکوادور او ګامبیا پکې شامل دی، لس نور میرمنو دغه جایزه ګټلې ده. د امریکا پولیسو د هغې تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي، کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټره یې سپرلۍ ښکته کوله. یو 13 کلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی و. او د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو نن د په بخښنې سره پرون د مارچ په نومړۍ نیټه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمندو حوثي اغیانو د یو توغندي د له منځه وړو خبر ورکړی دی. روټرز خبرې ژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی چې تمه د توغندۍ وتوغول شي، خو د غیزواکونو پرې برید کړی دی. حوثیان وایي حوثیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري، د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي. د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي. امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمان موثر تاریخ خواهد بود و دوام دارد.
زموږ اقدامات به هغه وخت موثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی و، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابره شي.
ما افصل ایران بودم،
زه اوه کاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدیده ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یوه ډرامه کې واوري.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي. پیسې چې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم، چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی، او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی، او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي، او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسېدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو ترڅنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده بودن.
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. بهرحال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي، د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت موثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی و، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي، او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره د امکان تر حده همکاري وشي، تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په موثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه در کړي.
ایرانی مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډیری تاریخ ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي. هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوه هیوادونو څخه د ایراني او پاکستانی قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90% ډیر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پرېښودلو بشپړ پړاو ته داخل شوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره شوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې تر 4000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیایي اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خود ایتیاد پریخودلو لپاره د دوی یوازینی هیله داده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کال وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د ښیښې نشمې کوله وضعیت می ډیر خراب شوی و. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړشه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر څه رارسېږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 45 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لاند شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وای د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
کم بریس نوی حرفه ای موی کوز
موږ پر مسلکی ورته او هم لګلګ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې لدې ځای ووزو او کار وکړو. لګلګ د پرمختګ په حال کې یو. د ایتیاد د دورې تر ټولو لوی درد می دا دی چې د ژوند چاري می ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس می ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپل کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني ازادي راډیو ته وویل هغه متادین چې روغتي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتي وضعیت یې جدي او خراب وي د متادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4000 د 5000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلي دي، او دا اوس په هر 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نزد موږ سره سته، چې هغه 4000 یو تقریبا سباله 4000 بستر کلینیک دي، او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گذری کلینیکان دی التسته، او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعضی په نور ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسي کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل، او هدف یې دا و چې د نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالي معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې، او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وها څول شي چې درملنی یو مرکز ته ورشي یا بوتل شي د درملنی په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره لکه مختلف درمل ورکړل کی او لدې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرول دی شي.
د خماری یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله یا همدا د خبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري، مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي، دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروئینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو، دردونو، اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي. د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي په ښار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د ده یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي. بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لک را وګرځوه.
ځه ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چېرته چې ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې. له ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډری، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان.
باندې خپل راک سمادان کړ دا چې زوی به پودری شو دا ټول اسما ګنا دا ما د خپل زوی زوادي په خپل لاسو خاورې کړل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره